شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د سبا ورځې په غونډه کې به د سیمې پر 19 هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او امریکا استازي هم ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د اخته کسانو نوې لوړه شمېره اعلان شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسمت څاروان ته غوښی چې د دې سات خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو لویه طبي مرسته تیاره کړې ده. په کرویشیا کې نن پارلماني انتخابات روان دي او په اتریش کې یو روسی پناه غوښتونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دستکشونه، 4 لکه 6000 چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېږل شوي دي. ناتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي، یو 10 کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټکساس ایالتو تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس دا په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبې له ورځې 3 غونډې جوړیږي. د دغه وزارت ویندوی ګران هیواد پرون د دغو غونډو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري.
د ایران د بندرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډو کې به ګډون وکړي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره څنګ په څنګ په سیالۍ کې وي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزي شي اړخی ګوند د کرویشیا متحد دموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. له بلې خوا د اور برنارد یچ په مشرۍ کیڼ اړخی سوسیال دموکراتیک ګوند هم په دغو انتخاباتو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 155 چوکیو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپلې کړي، کنه نو د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به پکې مخکې وي. نننۍ انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کرونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراسدورف ښارګوټي په یوه لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یوه ساعت لپاره بند شو. لومړنی راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي ویشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې ساه ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمېنې 200 کیلومتره لیرې یو مشکوک کس ونیول شو. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي د قتل انګیزه معلومه کړي. او یو سایبریایی پرنګ د سویس په زیوریخ کې د ژوبڼ په یوې ساتون کې حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پرنګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه. څیړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پرنګ قفس ته دننه شوې وه. د عمومي مقرراتو له مخې په ژوبڼ کې باید د وحشي ژویو او انسانانو ترمنځ کوم مستقیم تماس نه وي. دغه پرنګ چې 15 کلن دی تیر کال له ډنمارک څخه د زیوریخ ژوبڼ ته ولېږدول شو. سویس د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو کمول د جون د میاشتې پر 6 پیل کړل او په دې لړ کې ژوبڼونه هم بیرته پرانستل.
لپیاو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سبا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د غونډې ته هیله من دي.
د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
موږ د طالبانو څخه داسې چې کښ نسو کولی دا یې کډې مو په شا دي. مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي تر اوسه هیڅ راز مرستې نه دي ورسره شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمېره یې ثبت کړې ده. نور مطالب هم لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د نور بس دی اونیس پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبه په ورځ په یوه نړیواله غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو برسیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالي د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا غونډه د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د لا پیاوړي کولو په برخه کې مهمه بولي. له کابله امید ظاهرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیواله اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه. کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سه شنبه او پنج شنبه د ورځو په غونډو کې به د 40 هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخواي د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس له لارې کېږي چې کوربه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي. دی وای په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربند ته رسیدل او تر خوا د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي، د سشنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به یې د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یوه اړتیا یادوي. د دې وزارت وایاند ناجیان وري،
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغې پروسې پر موافقت او کامیابۍ کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللې، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکارۍ ته چمتو دی. هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل کې پری افغانان لا هم شک لري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو له زیاتو سیمو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. دا بې ځایه شوي خلک وایي طالبانو د استوګنې له کورونو مورچلې جوړې کړې او له هغه ځایه پر افغان پوځیانو ډزې کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولان او ولایتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکي خلکو پر وړاندې ښکاره ظلم دی. شریف الله شرافت راپور راکوي.
محمد کسیم د خپل کور توکي په یو زرنج موټر سایکل کې بار کړی دی. دی او خپل میرمن او ماشومان پلی ورسره روان دي. دی چې د ترینکور شار اړوند د بردي سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په زور له خپل کوره وایستل او مرچلې پکښې جوړې کړې. محمد کسیم وایي اوس حیران پاتې دی چې چیرې لاړ سي.
مزه د طالبانو څخه داسې چې کښ نسو کولی. دا یې کډې مو په شا دي. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړو. وروره خامخا دغه دوه سوه روپۍ دی. دا یو نیم سل کوره خو اوس تللي دي.
محمد کسیم وایي وسلوالو طالبانو یوازې دوی له خپلو سیمو نه دي شړلي، بلکې د مرکز ترینکوټ اړوند زاو، ګوګرک، خانانو کلي، شورشرک او هندوګک سیمې اوسیدونکي هم چې شمېر یې سلګونو ته رسېږي په جبري ډول له خپلو کورونو ایستلي دي او اجازه ورته نه ورکوي چې خپلو کورونو ته ورسي. زاو، ګوګرک، د خانانو کلی، شورشرک او هندوګک سیمې د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ طرف ته په لس او یا هم پنځلس کیلومترۍ کې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو ځل بیا پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي او داسې راپورونه هم ورکول سوي چې سلګونه وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمو ته راغلي او پلان لري چې د ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. هغه چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو له لوري تبلیغ یادوي. کریم الله بیا یو بل ځایي اوسیدونکي دي. دی وایي څلور کاله وروسته تازه خپل کور ته راکډه سوي خو اوس بیا وسلوالو طالبانو ترې شړلي دي.
یو کال مونږ کې چې خپل سرغې ته راغلي یو د دغه ځګې ثبت کورونه مو نړېدلي دي. ورور ګډ وران شوي دي. چا مو باغونه مو وچ شوي دي. دغه بچا مو د هیچا هم کومک نه دي راسره کړی دي اوسه پورې.
دغه خلک چې له جګړو سخت ستړي شوي وایي نور د دغه ستونزو د زغملو توان نه لري. وسلوالو طالبانو داسې مهال په ورزګان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې پر دغې ډلې په کور دننه او نړیواله کچه د تاوتریخوالي د راکمېدو ژغونه کېږي. د ارزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو په ډېرو سیمو کې خلک له خپلو کورونو ایستلي دي او په کورونو کې ورته مرچلې جوړې کړي دي. د ولایت مقام ویان زړګی بادی د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو پر وړاندې په ښکاره توګه ظلم یادوي او د هغوی پر حقوقو تیری بولي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی د خلکو په زور له خپلو کورونو شړلي وي. کاریسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د ملکی خلکو ساتنه کوي او ښه چلند ورسره کوي. په اروزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر دا کار چې طالبان ملکی خلک له کورونو څخه ایستلي دي د بشر پر حقوقو تیری بولي. د یاد ادارې سرپرست عبدالاحد بایی د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او د دې خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي.
د اوازې څخه چې موږ اورو د خلکو د غږ څخه چې وینو یا موږ سره د تجسیم مطابق د شخص سوګندۍ د تعرض څخه مسؤول د نه دولت کولی شي او نه مخالفه دره کولی شي چې د شخص سوګندۍ د شخص د رضایت چپه د محکمې د امر پر هغه باندې یا تعرض وکړي یا د هغه څخه استفاده وکړي. دا د قانون خلاف کار دی.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د محمد قسیم او کریم الله په څیر ډېر اوسیدونکي د جګړو تر خط څکلې او اوربند ارامي او د یو تلپاتې سولې هیله لري. هغه هیله چې د نړۍ د هڅو سره سره تر اوسه پورې یوازې هیله پاتې ده.
له اروزګان ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په لغمان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو د اقتصادي ستونزو په اړه راپور له نورو مطالبو سره د خپرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي له امنیتي ادارو یې غوښتي چې د اسلام قلعه د ګمرک امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمرک یو کلیدي او ډیر عاید لرونکی ګمرک دی او باید ورته پاملرنه وشي. نوموړي هیله وښوده چې د هرات اسلام قلعه لویې لارې امنیتي ستونزې ژر تر ژره هوارې شي او د ګمرک کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته وګرځي. د هرات د ګمرک کارکوونکي د هرات اسلام قلعه لویې لارې په اوږدو کې د ناامنیو له امله کاري اعتصاب کړی. اعتراض کوونکي وایي وروسته له هغه چې تیر کال د ګمرک ساختمان د ښار له مرکز څخه د ایران سرحد اسلام قلعه بندر ته انتقال شو، له ګڼو ستونزو سره په ځانګړي ډول امنیتي ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام قلعه ګمرک مسؤلین هم وایي دغه ګمرک د دولت یو له مهمو عایداتي سرچینو دی چې هر کال نږدې 40 میلیارد افغانۍ د دولت حساب ته ور اضافه کوي او باید د کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. په کونړ کې بزګرانو سږ کال د هندوانو له حاصلاتو 40 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي چې په دې سره په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې پوره کموالی راغلی. د کونړ په خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ او سرکانو ولسوالیو کې سږ کال په څه باندې 1000 جریبه ځمکه کې هندوانې کرل شوې چې له حاصلاتو یې بزګران خوښ دي او له بېلابېلو سیمو خلک د هندوانو پیرلو ته ورځي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله وایي چې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دې ولایت کې تر 2000 ټنو هندوانې شوې چې پر مټې خلکو ته شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوي. بزګران همدارنګه له دولته او پانګوالو غواړي چې د کرنې او بڼوالۍ سکتور پر لا پیاوړتیا پانګونه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ، 10 پولا، 1 روپۍ، 1.5 افغانۍ، 50 پولا، 1 انګلیسي پاونډ، 4.90 افغانۍ، 1 سعودي ریال، 40 افغانۍ، 15 پولا، 1 هندي روپۍ، 980 افغانۍ، 1 ایراني تومان، 4 افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ، 4.68 افغانۍ.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ویوا لا لیبرتا،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم شورستان.
لا ازادۍ راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو د شمیر یو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. له دوه لکو زیات انسانان په څلرویشتو ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوي چې اکثر یې په متحدو ایالاتو، لاتینې امریکا او هند کې دي. دا موضوع سفیولله ستانگزی تعقیب کړې ده او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. سفی جانه، د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر څنګه یو ریکارډ جوړ شو؟ یعنی جزئیات یې څه دي؟
بله، د کووید 19 له خبرېدو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په څلورمه په 24 ساعتونو کې له 2 لکو د زیاتو مثبتو قضیو د ثبت خبر ورکړ چې دا ښایي ویروس لا هم په چټکۍ مخ په پراخېدو دی. تازه ریکارډ په دې دی ځکه چې تیر وار په د جون په 28مه په ورځنۍ کچه د زیاتو پیښو د ثبتولو راپور ورکړل شوی و. هغه وخت څه باندې 1,09,000 کسان په 24 ساعتونو کې په دې وایروس اخته و. اوسنی ریکارډ په همدې خاطر دی چې له 2,00,000 زیات انسانان په ویروس اخته شوي دي. ډېرې مثبتې قضیې اوس وخت په امریکا متحده ایالتونو، برازیل او هند کې ثبت شوي دي. په امریکا کې چې پخوا هم ترګردې نړۍ پکې زیات انسانان په کرونا ویروس اخته و او مړي هم پکې ډېر زیات و، د جولای په 4مه د درېیمې پرلپسې ورځې په مخه د څه باندې 50,000 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. هلته تر دې دمه د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې نږدې 2,03,040,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 1,13,000 کسان مړه شوي دي. په 40 ایالتونو کې د تازه شمېرو له مخې کرونا ویروس مخ په چټکۍ دی. همدارنګه په 14 ایالتونو کې هر څوک چې ټیسټ ورکوي له ډلې 90% مثبت راوځي. اخوا په برازیل کې بیا چې له امریکا وروسته دویم تر ټولو زیات مثبت پیښې لري، هم ویل کېږي چې ډېر زیات مخ په چټکۍ دی د کرونا ویروس خپرېدل. او ټول ټال هلته 14,000 کسان په ویروس اخته دي چې له ډلې 46,000 کسان مړه شوي دي. دلته په جنوبي آسیا کې هندوستان تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې لري او هره ورځ مخ په زیاتېدو دي دغې مثبتې قضیې. تر اوسه په هند کې څه باندې 6,00,000 کسان په دغه ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 6,000 کسان مړه شوي.
بله، او سنګزی صاحب، چارواکي په تیره بیا په متحدو ایالاتو کې چې تر ټولو زیاتې شمېرې هلته ثبت شوي دي څه وایي؟
په امریکا کې خو د مثبتو پیښو شمېر داسې وخت مخ په زیاتېدو دی چې د جولای په 4مه، یعنې پرون، د دغه هېواد د خپلواکۍ 244مه کلیزه ولمانځل شوه. خلک هم د دغې ورځې په مناسبت له ډېره وخته تیاری نیسي. معمولا د کال په دغه موسم کې او کنسرتونه وي، پخوا به کنسرتونه ول، غونډې به وي. دا وار د کرونا ویروس په خاطر باندې که څه هم چې روغتیا پالانو او روغتیايي مقاماتو ډېر زیات ګواښونه کړي وو چې مه راټولېږئ، کنسرتونه او محفلونه منیسي، خو په ځینو سیمو کې لاغې ډلې کالیفورنیا کې ورلوبې شوي دي. همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې هم غونډې شوي دي. په خپله سپینه ماڼۍ کې هم یوه غونډه نیول شوې وه چې ولسمشر ټرمپ ورته غږېده. نو روغتیا پالان دا وړاندوینه کوي چې ممکن نن ورځ چې کومې شمېرې راوځي دا به تر ټولو زیاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په همدغې غونډه کې چې د جولای 4مې په مناسبت نیول شوې وویل چې په امریکا کې مثبتې قضیې په دې خاطر زیاتې دي چې ټولې نړۍ دلته ډېر زیات ټیسټونه ورکړل شوي دي او ډېرو خلکو ځانونه معاینه کړي دي. نو په دې خاطر ده وویل چې مثبتې پیښې موږ زیاتې لرو. ده وویل که موږ ټیسټونه کم کړي وای نو ممکن دومره شمېر نه وای چې اوس دی. دا د ده دریز دی او دا یې له پخوا هم په دې لټه کې و چې ووایي چې په امریکا کې ویروس مخ په کمېدو دی او دولت په دې توانېدلی چې مبارزه سمه وکړي. خو شمېرې بل څه وایي او په ځینو ایالتونو کې لاغې ډله هیوستون کې واقعا وضعیت خراب ارزول شوی دی او کټونه نشته چې مریضان پرې سملي. او په نورو سیمو کې هم په همدغه ډول په اریزونا کې، په تکساس کې وضعیت ډېر زیات خراب بلل شوی دی.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. قدرمنو اوریدونکو، په متحده ایالاتو او نوره نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د نویو شمېرو په اړه راپور مو اورېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړي. په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځای شوی خلک وایي تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده شوې، دوی له چارواکو مرسته غواړي. خو د لغمان ځایي چارواکي وایي ولایتي اداره د کډوالو ستونزې مني، خو هیڅ وخت د کډوالو حقوق نه تلف کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
د لغمان مرکز مهترلام ته د جنگ جګړو لکبله د دغه ولایت لری پرتو سیمه ولسوالۍ ورکړه شوې کورنۍ وای نه پوهیږي چې د کډوالو په نوم شوې مرستې چیرته تللې دي. دغه بې سایه شوي خلک وایي کلونه وشول چې د جنگ جګړو او نارامیو له امله له خپلو مینو راکډه شوي او اوس په مرکز مهترلام کې دیره دي، خو په خبره چې تر اوسه ورته د کډوالۍ هیڅ حق نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره اوس مهال د ژوند له ستونزو او سختیو سره لاس او ګریوان دي. په لغمان کې د سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ وغړي له ځایي چارواکو غواړي چې د دوی د حقونو په ورکړې سره یې ژوند له کړاوونو وژغوري. د دوی له ډلې دوو تنو امام جان او غوث الدین ازادي راډیو ته وویل.
نوم مې امام جان ده، د کریای خلق آباد. مونږ ته تر اوسه د دولت له خانه یا کوم مهمات یا چی راځي مونږ ته تر اوسه څوک همکاري نه کوي. مونږ مهاجرین راغلي یاستو تقریبا شپږ کاله کېږي دلته مهاجر راستو، بس پروت آسو. څوک مونږ ته که غنم راځي که اوړه راځي هر څه راځي مونږ ته بېخي څوک کمک نه کوي. دا ولې چې مونږ ته ولې حق خپل مونږ ته برخه ولې نه ورکوي؟ دا هېچا نه ده کړی، بېخي کمک شوی نه ده تر اوسه.
آیا چې دغه مهاجرینو دپاره چې دا مواد راځي مونږ نه پوهیږو چې مونږ پکې حقدار نه یو، مونږ لغمانیان نه یو؟ که دا مهاجرینو هغه چې مهاجرو دپاره چې شی راځي دا چیرې راځي؟ پشخانی راځي، غنم راځي، اوړه راځي، سیم کارتونه راځي، نور سهمونه راځي، نور سهمونه راځي. نه پوهیږم چې دا سهمونه څوک اخلي، چیرې راځي، څوک وړي. دغه علیشنګ نه راغلي خلک، الینګار نه راغلي خلک، او دغه نور سلګون کورنۍ چې دا ماجر شوي راغلي خلک، آیا چې دلته حق نه لري؟ هیچا یو روپۍ چا نه ده راکړی.
د لغمان د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په خبره په وروستیو دریو کلونو کې هر کال په اوسط ډول زر کورنۍ په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او ناخوالو له کبله له یوه ځایه بل ځای ته کډوال کیږي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په لغمان کې شاوخوا 15,000 کورنۍ دي چې له تیرو اتو کالو راهیسې د جګړو له امله بې ځایه شوي او دوی ته یې مراجعه کړې ده. دوی دا هم وایي چې په لغمان کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو 10% یې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي او پاتې نور یې لا هم بې ځایه شوي پاتې دي. د لغمان د والی ویان د سدالله دولزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان ځایي اداره د کډوالو ستونزې درک کوي، خو په خبره یې چې هیڅ وخت د کډوالو حقوق نه دي تلف شوي. د خاغلی دولزی په خبره د لغمان ځایي ادارې وخت په وخت له کډوالو سره که کورنۍ وي او که بهرني راستانه شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي او پاملرنه ورته کړې ده.
لغمان کې له ټولو داخلي بې ځایه شو او راستانه شو کډوالو کورنیو سره زموږ د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست تر چتر لاندې او تر څنګ نورې اړوند ادارې خیریه موسسات چې دلته فعالیت کوي ټولو هغه کورنیو سره چې دوی له بېلابېلو دلایلو له امله مرکز ته راستانه شوي دي یا له ګاونډیو هېوادونو لغمان ته راغلي ټولو سره خوراکي او غیر خوراکي نقدي مرستې ترسره شوي چې په دې کې هم داخلي بې ځایه شوي دي هم راستانه شوي کډوال کورنۍ.
د یادونې ده چې دغه ولایت بې ځایه شوي کډوال وایي د کار روزګار د استوګنې د ځای د څښاک د اوبو او د ژوند نورو اسانتیاو او امکاناتو نشتونی د ژوند کړې ورتنګه کړې ده او له سخت وضعیته کړېږي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، لغمان.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم په 1813 شمیره مو ازادۍ راډیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې د سبا ورځې کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره مثبته نتیجه ورکړي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، په لغمان ولایت کې نږدې هر کورنۍ په کورونا اخته شوې خو چارواکي چپه خوله دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، که د جګړې ښکېلې خواوې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي نو تاوتریخوالی باید بند کړي. مولا نقیب الله مغفور د هلمند له د نادلي ولسوالۍ د لوی باغ څخه لیکي، افغانان باید په خپلو کې خبرې پیل کړي ځکه چې دا یو ښه فرصت د سولې لپاره دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، د سبا ورځې غونډې ته باید وسلوال طالبان هم خپل استازي واستوي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت څخه لیکي، د سولې لپاره چې کومې غونډې جوړیږي نو هر یوه یې د ستایلو ور ده. او شفی جان ځدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، غونډې مو ډېرې ولیدلې خو موږ عمل غواړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 12:30 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د نور بس دی اونیز پروګرام خبرېږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د خوست ملاتړ ماموریت د ملکي څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د دغه وزارت په وینا دا سرتیری پرون جمعه دا سرتیری د جمعې په ورځ د فرا په ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د کرویشیا وګړي له کرونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې که چیرې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره سخته سیالي ولري. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراسدورف ښارګوټي په یوه لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یوه ساعت لپاره وتړل شو. او یوه سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبڼ پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نر سلامو د دې ونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د خزو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې خزي د خپلو لومړنیو حقونو په اړه پوره آگاهی نه لري. د دوی په خبره چې خپلو حقونو بي خبري او د غراز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه پام کې نیولو د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې عدالت د خزو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د خزو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر وایي دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم خزې عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او ګڼې حقوقي داواوې د جرګو له لارې حل کیږي چې ډیری پریکړې د خزو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کوو. اغلی اوریاخیل خبرونه ته راغلاست.
مننه. زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه. د لومړی پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما د ونه وکړه که تاسو راته وایي چې له خپلو حقونو څخه د ښځو آگاهي څنګه ده، تر کومه حده آگاهي ورکړل شوې او تر کومه حده دې ته لیوالتیا او فرصت شته چې دغه آگاهي په ټولنه کې جذب شي؟
زه ته سوال په جواب کې بداو یم چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د بخا پر تله میرمنې یو څه اندازه حسوي دي. یعنی مخکې دا اوس میرمنو عامه پوهاوی مطلق نه لره او عدلي قضایي ارګانونو ته هم لاسرسی نه درلود، ولی اوس خصوصا د مرکز میرمنې او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ سیمې دي، هلته خویندې حسوي دي او د دوی فعالیتونه هم اوس ښه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. نو زه چې ګورم دې خوانه رادلې اوس یو څه اندازه تغییرات رامنځته شوي دي، اما پوهاوی هم خویندو ته رسیدلی ده، هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي اما پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضې موسساتو له طرفه نو اما پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بله، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړئ دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه نه څه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آګاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا که پرې خبرې وکړو، ځکه د امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کومې ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړی شي هغه پوره آګاهي ترلاسه کړي؟
مننه. دلته داسې دي، صحیح ده، یو خو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده. دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جینو کې ګرځېدلی، داسې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نشي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په صحیح او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې راورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادوري وکړله چې کلتوري مشکلات زیات دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بله، د دې لپاره دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، دې لپاره چې هغه بد فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بیلګې راته ووایي چې که داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث ته دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آګاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل. ولې نه، لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولې اوس پکتیاوال ډېری په دې پوهېدلی دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامه پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډېره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډېره زیاته دلچسپي ښووله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی دپاره دغسې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان شوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري سته د ولسونو، د موږ همغږي هم موجوده ده. ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې مرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري یو کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالۍ ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېری امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول، دغه په خاطر وو یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنې لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه مرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون وسه، هغه دا چې که څوک خپلې لوڼې مکتب ته پرې نه ږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسو فکر وکړئ، دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده د ولس.
بلی استاسو پیام څنګه دی؟ آیا په ټولنه کې استاسو پیام اخیستل کیږي؟ ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد ستونزه هم ده په لرو پرتو سیمو کې، د سواد ستونزه ده ځینې برخې کې داسې دی چې خلک برخورد کوي له ځینو پیامونو سره، مثلا بهرني دا څه داسې بهرني پروګرامونه بولي. په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیام اخیستل کیږي د خلکو له خوانه؟ په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی؟
ولینه لکه ما مخکې وویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډېرې جینو کې مکتبونه موجود دي، د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی ده. همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د میرمنو ونډه ډېره ښه فعاله شوې ده. مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې، میرمنې نه وې چې هغوی کار کړی وای، یا مثلا استادانې د خزینه استادانې دي موږ بیخي زیاتې شوې دي. نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کیږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې د ټولنه کې یو ډېر ښه مثبت تغیرات راوستي دي. او په بعضې لرې پرتو سیمو کې بعضې خلک غلط نظر هم ورته کوي، او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام د نظره یوه خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري، هغه تعلیم ته لاسرسی ولري. او بیا هم لکه ډېری چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغیرات زیات راغلي دي، خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده. نو بیا هم لکه په ډېرې یو څه اندازه سیمې چې لري پاتې دي، یا مثلا وروسته پاتې دي، یا هغوی خوښي نه څرګندوي، هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته، ستونزې موجودې دي. مثلا بودیجه نشته، د موږ لاسرسی هلته نشته، د پرسونل نشتون ده، دغسې
مسله. بله، تاسو د معرف او د تاثیراتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوې، ونډه یې هم ډېره شوې ده. خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده، په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ په مرکز کې څنګه دی؟ آیا په ولسوالیو کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې، په څارنوالۍ کې؟
نه، هغه ستونزه شته له فعلا د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي. او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي، چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی، نو په هغه کې کار کوي. ولی په محکمه کې هم موږ فعلا په مرکز کې خور نه لرو، او ولسوالی خو بیخي لري پاتې.
قضیه بیا څنګه دی؟ بله، او دغه دای برخې ته چې تاسو اشاره وکړه، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي برخې کې تاسو ویلي څارنوالان کار کوي، بیا د خلکو مراجعات څنګه ده؟ آیا خلک په ډاډه زړه دلته خپلې قضیې ثبتوي که په هماغه دودیز شکل بیا هم له محاکمو لرې په جرګو یې حلوي؟
په لرې پرتو سیمو کې په د جرګو له لارې نه، د مرکو له لارې نه موضوعات حل کیږي، ځکه چې هلته خوندې لاسرسی مرکز ته نه لري. او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو، یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي. ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې د محاکمو کې، هلته خویندې نه دي موجودې، هغه نشي کولی چې هغه لیغ سر نه تر مرکزه پورې رسیدګي وکړي. نو واقعا چې دلته اوس هم لا موضوعات د مرکو او د جرګو له لارې نه حل کیږي.
بلې، جرګې ته وروسته راشو، دغه د عدلي او قضایي برخو کې شکایتونه ډېر زیات په دې برخه کې دا دي چې دغه دوسیه ډېر زر نه څېړل کیږي. په عدلي او قضایي ادارو کې بیا خلک داسې شي چې زړه تنګي شي او هغوی نا امید شي، بیرته بیا خپلې قضیې نه تعقیبوي، ځکه دا ډېر وخت نیسي. د ښځو چارو ریاست له خوا داسې کوم میکانیزم موجود دی چې تاسو د دې د دواو له طرفینو سره هلته د قضیې وڅېړئ یا تعقیب کوي په وخت په وخت چې قضیې لږ څه زر بررسي شي؟ ځکه ښځو قضیې ډېرې زیات، تعداد یې ډېر زیات نه دی، خو متاسفانه ځکه لږ څه لانجمنې دي، لږ وخت نیسي، او دا باعث دی کې چې خلک ترېنه نا امیده شي.
موږ خو د ښځو چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپله چې کوم موضوعات راجی کو، کوم څوک چې عارض سي، هغه موږ لیږو د عدلي قضایي ارګانونو ته، او وخت په وخت بیرته پیګیري کیږي. مالته موږ تعقیب کوو چې دغه د موضوعات څنګه دي، د مراجعینو حل سول یا حل نشو. ولې هو بالکل ډېری خلک ناهیلي هم دي چې د دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کیږي، هغه کومې دوسیې چې وي هغه په وخت نه بررسي کېږي، ولې نه ستونزې مشکلات موجود دي؟
بله بله، شنوندای عزیز، شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. من شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی از 0782 27 55. درن اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درن اوریدونکو چې وسله موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د ښځو ستونزې او دغه راز عدالت ته د ښځو لاسرسی دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیسه اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې سره اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 30، بل شمیره ده 0902 15 50. تاسو کولی شئ لموږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې لاغلي میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکی لرو، او ورو څوک دی او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې علیکم السلام. علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب بفرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مې مشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله بله بفرمایید خانزاده، صدای شما رو میشنوم، مهربانی کنین.
آقا ارتمان سلام خواهد با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
بله علیکم السلام.
نظر دارم یک سوال.
بفرمایید نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر میلمی است که به می افغانستان که هست دولت اگر کچی خود زنان میکنه، هر کس اگر وجدان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با مو خانواده خو عدالت کنه که آجت بزید نشه که به ارگانای مراجعه کنه، بزید مشکلات پیش نشه، خود هر کس من پیش وجدان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت به خانه خود تامین کنه. یکی باز رسوایی به قضا کشید و محکمه و به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت، چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از این که مشکل رو چند برابر شده. اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیشته باشه تقاضای جنسی رو میکنن، بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانوال صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد در غیر از حل نمیکنه. دیگه از ما با پیام و با زنای مسلمان افغان اینمی هست که اونا کوشش کردن که با ما خانه خود هر مشکلی که دارم الان مشکل از طریق جرگا که حل میشه، اینمی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی رو قناعت کنن، به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از این که دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما نداشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنه. اینمی نداریم.
بله آخونزاده صاحب، اگر سوالتان رو مطرح کنیم. بله تشکر آخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنونده بعدی رو میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریاخیل، که آخونزاده صاحب لومړی پوښتنه تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي، یو برخه چې د ښځو په ریاست کې په ټولو ولایتو کې موجوده ده، هغه د کورنۍ د غړو ترمنځ د هغه د مشورې لري د ستونزو حل دی. په پکتیا ولایت کې آیا داسې څونه قضیې د هغه تفاهم له لارې حل کیږي د کورنیو د غړو ترمنځ کله کومه ستونزه رامنځته کیږي؟ ځکه عدلیه او قضایي ادارو ته کې کله کوم مسله نه حل کیږي؟
هم همداسې اوس یو قضیې لرو چې موږ کینو او تفاهم کوو، دواړه جانب فامیلونه راغواړو او د هغوی ستونزې د نږدې نه اورو او دوی کې موږ جوړجاړی راولو. یعنی موږ ډېری خویندې چې موږ ته مراجعه کوي یغو ته مشوره ورکوو.
بلی.
او یغو قضیه زیاتره وخت موږ نه ثبت کوو، مغه د موږ مشوره یو د دې د حل لاره ګرځي چې بیرته د دې په فامیل کې جوړجاړی راځي او مشکل حل کیږي. نو موږ همداسې هم یو بخش هم لرو، ډېری مثلا مدني فعالانې بعضې شبکې دي چې په دغه حصه کې کار کوي او زیاتره وخت خلک عریضې ته ژر نښه کوي، ځکه چې هغوی بیا عدلي قضایي ارګانونو ته وخت په وخت به مراجعه کوي، منډې تړلې به کوي همدل ته چې راځي مګه د نږدې نه یو مشوره ورکو او هاته مګه دغه موضوعات چې یو خاوند او میرمنه تر طلاقه پورې رسیدلی وو چې کله موږ هغه کینول نږدې دوی ترمنځ جوړ جاړی مو وکړو هغه اصلي جړل هم راوسپخوله بلکل اوس هغه د خپل کور کې بېرته ژوند کوي
بلې لکه تاسو چې ویلې اغلی ویخیل چې دا د ساسو د فعالیت د مشورې تر حد دی نو بیا آیا دا یو دایمي حل کیدای شي د یو ستونزې لپاره
بعضې دینو کې دایمي حل هم شوی په بعضې دینو کې نه دی شوی ولې که په بعضې دینو کې بیا دایمي حل نه کیږي هغه بیرته مراجعه کوي
بیا دا قضیه تاسو عدلی او قضایي ادارو ته محول کوئ که هغوی خپله مراجعه کوي څنګه ځکه
هغوی مثلا بعضې اکثریت ډېری اوس جنایي ته هم مراجعه کوي جنایي ارګان له طریقه که سرمالي مربوط کېږي که د عدلي مربوط کېږي هغلته ځي یا مثلا حقوقي بشر ته هم ځي ډېری قضایوي بیا موږ ته چې کومه قضیه راځي اول کمیسیون ورته دایره اوس په هغه کې یو نماینده د حقوقي بشر جنایي څارنوالي او خودي د ښځو چارو ریاست موجود وي چې دا موضوع موږ بیا اخلو په نظر د ستونزې موږ مربوطه ارګان ته ورته راجع کوو مکتوبې کوو
بلې مننه اغلې اوریخیل بیرته سره ګرځي اورېدونکي لرو او څوک د لیکونې څخه اړیکه نیولې بلې السلام علیکم
بلې وعلیکم
السلام مننه
خوړې څخه دا پښتنه د دې دغه کړي چې تاسې هلته حل فصل
کوي
وروسته په دغه پیسې پیګیري کړې ده چې دغه اکثره کړي چې موږ خبرې ورو هغه چې جوړ جاړی و چې کور ته ولاړ شي سره ښځې په قتل رسېد چې تاسې بیا د هغه پوښتنه کړې ده چې دا قضیه څنګه شوه میاشت لس شپې پنځه شپې دغه دې ځای نه موږ خبر شوي چې بیا هغه قتل رسېدلی
بلې ډېره مننه بلې څوک یاستې کوم څه مړی کړي ولې بلې متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه اغلی او ریخیل دې اورېدونکي چې متاسفانه موږ ته ونه ویلې دوی د ستونزه مطرح کړه دقیقا داسې مسایل شوي دي چې کله دوی هغه د مشورې حد منلی نه دی او کله کور ته ستنه شوي یا ته که محاکمو خپل حکم هم صادر کړی وي بیا دا قضیه باعث دی کېږي چې قتل واقع شي یا تاوتریخوالی لا دوام پیدا کړي تاسو د داسې قضیو شاهد یاستئ
البته ولی نه یو داسې یو څه اندازه ستونزې راپېښېږي خو موږ خپل وخت په وخت پهیې تېرې کوو بیا هم که چېرته دوی خپلو منځو کې مثلا متهم او متضرر څوک چې متضرر وي یا کومه خور چې متضرره وي دوی چې خپل منځو کې جوړ جاړی کوي دا د دوی خپل حق ده او دا د دوی غوښتنه ده یعنی البته دا به شاید د عدلي قضایي ارګانونو غوښتنه نه وي یا به د موږ غوښتنه نه وي او صحیح ده وروسته به یو څه اندازه مشکل هم راولاړېږي بعضې ځینو کې بیا داسې دي چې هماغه د حل لاره ګرځېدلې ده ځکه یوه خور چې واده شي یو بل فامیل ته هغه نه غواړي چې خپلې سرګنۍ ته مشکل جوړ کړي ځکه د پښتنو سیمو کې خصوصا په دې باندې ډېرې غټې غټې بدۍ شوي دي حتی ډېر غټ غټ قومي موضوعات موږ همداسې تازه برحاله یو قضیه کې دا اوس مزه د کمیسیون نه راجګه سوم چې تاسو سره زه مصاحبه لرم او همدغسې ستونزې جوړې شوي دي نو هغه خور بېچاره په دغه احساس کې وي ترازه مثلا زبابی تا دا خپل خاون تارا جور جارای و کم یا مثلا دی بل جانیس تارا بلی. تو مشکل بنا
بله آقل یوری خیل دا آوریدون که را خلو بیا ورست تاستار گرزی بالا سلام علیکم
بخنم امیده غدا چی او خونداد قرنه جنجال بر برابر مندی کچیری بکور که جنجال وستی مثلا او بیا اولاس و دغتم و دولت نو دولت خو هیڅ کله نه سره خلاصې باید سړی خپل کور کې خپل گزاره سره وي او جنجال سره ونه کې ماینه او میړه ښه په خوشحالۍ ژوند سره وکړي دا به تر ده
بلې نوم هم راته ونه ویل څوک یې سکه څه مړی کني ولې
شیرخان یم شیرخان یم
اغلی اوریخیل شیرخان ورور دا ستونزه مطرح کړه چې دوی ویلي چې البته ښه حل لاره دا ده چې موږ هم مخکې توسعه وکړه چې په کور کې دا مسله حل شي او ډېره لویه نه شي خو دغه د خلکو د ناهیلي هم ښیي له عدلي او قضایي ادارو څخه دا تر کومه حده څه ده ځکه آیا خلک ډېر خپل څه ته قضیو زر حل ته لیواله دي که دا چې کنکاري یا کمکاري شته په اداراتو کې
زه فکر کوم خلک هم دې ته لیوالتیا لري ولې ډېرې ځینو کې موږ چې ګورو لکه څنګه چې د موږ حالات هېواد د کوم بحراني حالاتو سره روان ده.
بله.
او اقتصادي ستونزې موږ نهایي زیاتې لرو، ډېر مشکلات لرو. موږ خويندې که چیرته د خاوند څخه جدایي هم اختیار کړي، هغه نشي کولی هغه خپل ماشوم ته هغه خپل ځان ته نفقه پیدا کړي. تاسې ګورئ په افغانستان کې موږ د سړکونو په سر باندې څومره خوندې زیاتې سوي چې هغه ګدایي کوي، هغه دې ته اړې سوي دي. نو زه فکر کوم کور کې به مشکل پیدا کېږي، خو که چیرته ډېرې وړې وړې ستونزې وي، لکه څنګه چې ورور وویلې چې د دوی تر منځ حل شي، دا یوه بهترینه لار ده. یعنې هغه به له یغو منډو ترنو نه چې یورې به د نورو ارګانو په دروازو کې ولاړ وي، او هلته به دومره دوی د مشکلاتو سره مواجه کېږي، دا ورته بهترینه. خو بیا البته که چیرې ژوند نه تېرېږي او مشکل ډېر غټ وي د ښځې د خاوند تر منځ، بیا دوی کوی شي چې جدایي هم اختیار کړي. اسلام حق ورکړی ده عدلي قضایي ارګانونو ته هم مراجعه وکړي. همدارنګه په بعضې جینو کې بیا قومي فیصلې دي، خو صحیح ده بعضې به د خویندو په نفع نه وي، ولې بعضې بیا په نفع هم.
بلې، همدې مسلې ته که راشو، دا د جرګو مسلې ته، متاسفانه شکایت دا دی چې دته ډېر. بلې، اورېدونکی واخلو وروسته زه خپل پوښتنې ته راشم. بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟
سلام علیکم. خوب بخیر صاحب.
وعلیکم السلام. بلې، تشکر. بفرمایئ کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
سلام، هستم از تاکسی شما را زحمت دادم. میخواستم از مهمانتان سوال داشته باشم.
بفرمایئ.
اکثر مردم به پکتیا امو به تفاهم جرگه، یعنی اعتبار بالای سیاست و زنان پکتیا نداره، چون هر موضوع قضیه که در پکتیا شده و مراجعه برای یا شده، یا از یک قضیه دندورواری جور کرده. زیادتر طول داده ایره، زیادتر مردم دوانده و زیاد ایچیز کرده ایره، یعنی آزار اذیت کردن. از خاطر مردم بالای زیاد اعتبار نداره. زیادتر قضایه را حل میکنه مردم با جرگه حل میکنه. امید پرسان میکردم که امی علت تاخیر انداختن از این چیه؟
بله، تشکر بسیار زیاد. بله، سلام برادر. بله آقای اوریخ، تاسو اوریدونکو خپل انتقاد واوریده که لند تو غاغی ته جواب وای او رسته غجګی مسله
اخیری خبرای پوی نشم چې دیسه.
بله بله، دوی ویلی چې خلک جرګی ته مراجعه کوي، خو متاسفانه حالت د عدالت په اړه به هم دوی نخنو خود چلتا عدالت خلک ډیر غی باندې متقید نه دي، ځکه دغه فیصله یک جانبه بیا میش او متضررم ډیر خځ شکایت کوي چې دوی متضرر دي جرګو د پریکړو نه.
ګوره، اصلا داسې ده چې سمه ده، د ارګان نه ارګانه پورې فرق شته. زه فکر کوم پکتیا ولایت یو داسې ولایت ده چې تر اوسه پورې خویندې چې د کوم مشکلاتو سره مواجه شوي، او دوی د عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې وي، دوی موضوعات ډېر محرم ساتل شوي دي. ګورئ، تر اوسه پورې موږ په رسانیو کې خپلې قضیې نه افشا کوو. موږ ته رسانۍ راځي، موږ تنها ارقام ورکوو، ولې موږ لکه نور ولایتو په شکل چې د هغوی عکسونه خپرېږي، د هغوی شهرت خپرېږي، دا تمام مسایل ولې موږ دا تر اوسه پورې محرم ساتلي، همداسې نور ارګانونو، او دا د تمام سرتاسري د ټول ولایت په کچه باندې خویندو ته ډېر احترام کېږي. سمه ده، زه فکر کوم لکه څومره چې تاوتریخوالی په نورو ولایتو کې د خویندو سره شته، او څومره چې د هغوی مثلا د وجود عذاب کټ کېږي، هغوی په قتلونو رسول کېږي، د هغوی سرونه پرې کېږي، پکتیا ولایت کې داسې نو موږ په کال کې د ګوتو په شمار یو را پیدا کېږي.
بلې، دا جرګې په مثلا کې لنډه ته وغږېږي. غلي او ریخیل
جرګو نه، د جرګو نه لکه وروره مو ویلې، ګوره یو ریخو ما مخکې وویلې چې موږ په لرې پرتو سیمو کې خویندې مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري، هغه ترانسپورت نه لري، هغه سره محرم موافقه نه کوي چې هغه راولي د عدلي قضایي ارګانونو ته، ولې هغه مجبوریږي چې هغه خپله موضوع اړونده هلته چې کوم قومي مشران دي هغو ته یې وړاندې کوي. ولې زه فکر کوم ته یې ما وویلې چې ډېری کومې مرکې سي کېږي، کومې جرګې سي کېږي، د خور په ګټه او په نفع به نه تمامېږي، مګر هم په بعضې ځینو کې موږ یو څه اندازه لیدلی دي چې د خویندو په ګټه باندې هم تمامې شوي دي.
په داسې جرګو کې کله تاسو بلنه درکړل شوې ده ستاسو استازو ته؟
نه، دلته د مرکز په ساته باندې دا نشته، دا موضوعات نشته. په لرې پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا موضوعات.
ښه، بیا تاسو ته څنګه آیا نسبي د منلو وړ دي دغه د جرګو پرېکړې، ځکه دا خو رسمیت نه لري؟
بالکل دغه یو څان د زموږه چې کچیرته د خور په حق فیصله کیږي او په حقیقت هغه ته حق رسیږي منوې او کچیر ګورو چې ولا حق د خور په حق ظلم روان ده او هغه څوک چې متجری را دی هغه ته خپل حق نه رسیږي د موږ نه منو او نه حق په جانب وي.
بلې د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل په خبرونه کې تاسو ګډون څخه یو نړۍ مننه. بلې ډېر مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.